احمد چی بریم شی چری په دې خبرونه کې د ماشوم د ورځې په مناسبت د کیسلي کوالي نیمې غنی څرګندونه لرو.
ماشومان هغه کیسه چې مایندې لیکي یا خزي لیکي ممکن ډېره خوښه کړي.
د ماشومانو لپاره یو کیسه هم اوریدلی شي.
د منې پیاوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او ممک دوا موګه کورونو د کوله کړکۍ نه بهر شکل د باران ته کتل. ممک چې لکه یې لزان را تاو کړی و ورو
یې لږ مهم تاریخي اثر مخبرو چې نوی چاپ شوی او لیکوال عتیق ځاځي پښتو ته ژباړلی.
ډېر ښه سند دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خزي لیکلی.
په کندهار کې له پیړیو راهیسې د توتو میله دود ده. د میلې ته مو ورولو. دا اونۍ د ماشوم له ورځې سره پیل شوه. په افغانستان کې د خبرګولې یولسمه د ماشوم ورځ ده. د جون په لومړۍ نیټه له 1950 کال را په دې خوا د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې د ماشوم ورځ لمانځل کیږي، خو لا هم په ټولو هیوادو کې د ماشوم ورځ په یوه نیټه نه وي. د راپورونو له مخې دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1960 کال کې په ترکیه کې داسې ولمانځل شوه چې د اپریل په 23 یې د ماشومانو په ویاړ عمومي رخصتي اعلان کړه. بیا نه کاله وروسته تر دې د اوسنۍ ترکیې د مؤسس مصطفی کمال اتاتورک له لورې دا ورځ رسما د ماشومانو د ورځې په نوم ونومول شوه. په یو شمېر هیوادو کې بیا د نومبر په 1 د ماشوم ورځ لمانځل کیږي. په دې نیټه په 1959 کال کې د ملګرو ملتو د ماشومانو د حقونو اعلامیه هم تصویب شوه. د ماشوم د ورځې هدف یوازې د ماشومانو جشن نه دی، یو اصلي هدف یې په نړۍ کې دا دی چې له ماشومانو سره مشران له خشونته لاس واخلي. د ملګرو ملتو د ماشومانو په کنوانسیون کې راغلي دي چې ماشوم باید په یو خوندي چاپیریال کې په خوشحالي او منستر شي. د ارواپوهانو په باور ماشوم ته د خوندي چاپیریال د جوړېدو یوه وسیله دوی ته د کیسو لیکل دي، ځکه چې ماشومان له کیسو سره مینه لري او د کیسو په مټ مشان کولی شي چې ارزښتمن پیغامونه ماشومانو ته ولېږدوي. ارواپوهان وایي که ماشوم ته څوک ووایي ښوونځي ته ولاړ شه، ښه هلک مکتب ته ځي، نو دا وینا به دا ګټه وکړي چې ماشوم ښوونځي ته ولاړ شي. خو بل لور ته مخامخ نصیحت د ماشوم شخصیت اغېزمنوي او تل ممکن بل ته وګوري چې څه ورته وایي چې بیا هغه څه وکړي. اما که همدا ډول نصیحت په غیر مستقیم ډول د کیسې په پیغام کې نغښتی وي، شاید هم ماشوم مکتب ته ولاړ شي او هم یې شخصیت اغېزمن نشي. د دې ترڅنګ هغه کسان چې ماشومانو ته کیسې لولي د ماشوم د اورېدو مهارت ورسره پیاوړی کیږي، او که ماشوم کیسه اوري یا یې خپل لولي تخیل پرخیشي. کیسې په ورته وخت کې د ماشوم د حافظې له غښتل کېدو سره مرسته کوي، ځکه چې پیش یې ذهن ته سپاري. د ماشومانو کیسې دا مرسته هم له ماشوم سره کوي چې له نویو شیانو سره آشنا شي، او ماشوم ډېر کله د کیسې د کرکټر په ځای ځان احساسوي، چې د همدې لپاره د ماشومانو په کیسو کې ارواپوهان ټینګار کوي چې کرکټرونه پکې مو وښني او د کیسې انجام بریالی انځوروي. اوس دا پوښتنه مهمه ده چې ماشوم ته څرنګه کیسه ولیکو. لیکوالې نعیمې غنی ماشومانو ته د کیسو د لیکلو ورکشاپ پیل کړی دی. اغلی غنی دا ورکشاپ د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر له لارې وړاندې کوي. نعیمې غنی چې ماشومانو ته یو لړ کیسې لیکلې دي لکه پیشو او پنیر، د شار ډالۍ، شپږ سترګې، زیړه زرخونه، همدارسې د ماشومانو د کیسو ټولګه د خاورې شاپیری او اتل بستوري راوړي چاپ شوې دي. په دې برخه کې دوی نور اغېزمن کارونه هم کړي دي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر بلې خړي معصومې غرنۍ ازادي راډیو مجلې ته د واتساپ له لارې پر لیږلي پیغام کې د دې ورکشاپ په اړه وویل.
ورکشاپ چې په درې برخو کې چمتو شوی وو، ماشومانو ته د کیسې لیکلو د اصولو په برخه کې د موضوعات لرل، یو د ماشوم ادبیاتو ویش د عمر په اساس، دوه د لیکلو څومروالی او څرګندوالی، درې قوانین اړین دي کلیکل، څلورم د لیکلو اصل، پنځم د درې قانون.
له درې قانون څخه د کرکټرونکو هدف دا دی چې د کیسې په پیل کې کرکټر له یوې ستونزې سره مخامخ شي. د داستان په ترڅ کې کرکټر بیا بیا او د دریم ځل لپاره هڅه کوي چې مشکل حل کړي، خو بریالی کیږي نه. بلاخره په څلورم هڅه کې اتل له دې ستونزې راوځي چې له رواني پلوه دا مهمه ده چې دا مشکل کرکټر د لویانو له مرستې پرته حل کړي، چې په دې ډول دا اورېدونکي ماشوم یا لوستونکي ماشوم باور په ځان زیات کړي او اعتماد یې پیاوړی کړي، ځکه چې دی د کیسې د اورېدو یا لوستو پر مهال د اتل په ځای ځان تصوروي. دا پوښتنه مهمه ده چې د افغان شوزو آنلاین عربي بهیر غړیو د اغلی غنی له دې ورکشاپ څخه څه زده کړی دي؟ بیا هم معصومه غرنی،
ماشومان ته د کیسې لیکلو د دې ورکشاپ لزده کړو دا و چې د ماشومان ادبیات لوستل، ماشومان مخاطب ګرځول، قوي پیام انتقالول، انځوریز لیکل، لنډ لیکل، هر فکر په یوه مستقله جمله کې ځایول، ساده لیکل، بیل بیل صفتونه په کارول.
اخلي غرنی زیاته کړه چې د دې ورکشاپ یو مهمه ګټه دا هم و چې عملا د بهیر پرخوالو د ورکشاپ د لارښوونو پرانا کې کیسې ولیکلې. دې ته شمک او مامک کیسه لیکلې ده. دا کیسه له دوی څخه اورو.
د منی پیوی سړی او بارانی ورځ کې شمک او مامک دوا موګه کورونو د کول کړکې نه به شکه نه باران ته کتل. دوی نن په کور کې आवाज یو مور او پلارې صحت مخ کې لکور وتلی چې د خړول لپاره څراغلی، او دوی ته ویلی وو چې لکور به هر و نوځي. شمک او مامک لګرلی کې نوستل خو وروري زونه پتنګ شول. شمک چې له مامک مشرو وی ویل ترڅو چې مور او پلار راځي موږ څه وکړو. مامک چې لکه لزان را تاو کړی و وروي وویل نه ګوري چې بهر څومره تیز باران وریږي او بیا موږ د بهر تګ اجازه هم نه لرو. شمک لړن فکر وروسته وویل راځه دواړه د یوې پښې لوبه وکړو. مامک وویل د یوې پښې لوبه؟ شمک وویل ګوره موږ دواړه به خپله یوه پښه په لاس ټینګه ونیسو او په بل لاس به یو بل ټیل وهو. هر څوک چې ولوېد لوبه یې پایللې. مامک لوبه ورسره ومنله. لوبه پیل شوه. دواړه ورونو په خندا خندا یو بل پورې وهل. یو ناڅاپه په لوبه لوبه کې شمک شاته گزار شو، خړې دوړې پورته شوې او د کور په دیوال کې یو غټ سوری پیدا شو. دواړه وارخطا د کور بلې خوا ته منډې کړې. مامک ژړغونې وویل اوس به څنګه کوو؟ مور او پلار ته به څه ځواب ورکوو؟ دواړه په چرت کې تللي. شمک وویل راځه چې سوري ته ور نږدې شو، کیدای شي کوم څه پیدا کړو او سوری پرې پټ کړو. شمک مخکې او مامک ورپسې د سوری لور ته نږدې شول. کله چې شمک سوری ته سر ور دننه کړ نو یوه رڼا یې تر سترګو شوه. دواړه ورو ورو د رڼا خوا ته روان شول. تلل او تلل تر څو یوې غټې کوټې ته ورسېدل. د کوټې په منځ کې د لرګو یو میز پروت و، مخ ته یې یوه څوکۍ ایښې وه. شمک او مامک ورو ورو د میز خوا ته ورغلل او بیا په ټوپونو د میز سر ته ور وختل. د میز په سر یو جوړ زرابیني عینکې ایښې وې. تر څنګ یو کتاب ایښی و. د کتاب په سر یو پنسل قلم پروت و. شمک عینکو ته وکتل او ویې ویل ای ګوره دلته د ښیښې دوه غټ غابونه دي. شمک د عینکو بلې خوا ته واوښت. د عینکو هغې خوا نه یې مامک ولید چې د غره غوندې غټ شوی و. شمک چیغه کړه ویې په مامک څه وشوه؟ سر یې د کدو غوندې، پزه یې د بادرنګ غوندې او غوږونه یې د پیشو ترو د تبې غوندې ښکاري. شمک له ډاره شا شاته تلو یو ناڅاپه له میزه وغورځېد. مامک حیران شو. هغه هم په شمک پسې له میز نه راښکته شو. شمک چې څه شیبه له ډاره بیوخه شوی و مامک ته یې د ښیښې غابونو ټوله کیسه وکړه. مامک د شمک له کیسې ډېر حیران شوی و او غوښتل یې چې د ښیښې غابونو په کیسه ځان پوه کړي. شمک نه یې وغوښتل چې بیا دواړه میز ته وخیږي. شمک ورسره ومنله خو مامک ته یې وویل چې دا ځل به هغه د غابونو بلې غاړې ته ځي. کله چې مامک شمک له عینکو ولید نو دی هم وډار شو. خدای لږ څه زړور شوی و. څو ځلې عینکو ته ور نږدې او لیرې شو. بیا یې له شمک وغوښتل چې ځایونه سره بدل کړي. اوس نو شمک هم نه ډارېدو. کله به شمک د عینکو دې غاړې ته راغی او کله مامک، او کله به یې چې یو بل ته وکتل نو له خندا به یې خپلې خېټې ټینګې ونیوې. دواړه ښه ساعت ولوېدل. شمک او مامک چې له عینکو سره لوبو نه ماړه شول د عینکو تر څنګ ایښې شوي کتاب خوا ته لاړل. مامک د کتاب په سر د پراته پنسل څوکې ته وخوت. د پنسل بله خوا پورته لاړه. مامک له شمک وغوښتل چې له ده سره د پنسل لوبه وکړي. دواړه د پنسل دوه خوا ته کېناستل. چې شمک به ښکته لاړ مامک به پاس لاړ، او چې مامک به ښکته شو نو شمک به پورته تلو. دواړو بیا ښه لوبه پیدا کړې وه او خوشحاله وو. دوی په لوبو کې وو چې د کوټې دروازه خلاصه شوه. دواړه په منډه د میز له سر نه لاندې وتښتېدل. اول ته په یوې ګوښه کې پټ شول. یو سړی د ډوډۍ نه ډک غاب په میز کېښود. د میز مخته په چوکۍ کېناست. عینکې یې په سترګو کړې. پنسل یې یوې خوا ته کېښود. کتاب یې خلاص کړ. څو پاڼې یې واړول. کتاب یې بېرته بند کړ او په غاب کې ډوډۍ وخوړله. هابی عمل تا دمیز پسر پی خود. لکوتی ووت او دروازه کلکه بنده کرد. شمک او ممک بیر تا دمیز سر تا وختم. به غاب که ده پارتیشه به دوره وارو توتو تا دواره لخوشحاله پی توپونو شود. ممک وقتر چه دوره خوره رو پی روک. خوشمک یه لاس بونیو او تهوین. رازه دا خواره لزانه سر کور تیوشو. لمور پلار سر به یو زیوخ. دوارو ده خوره پاتی برخه چه ده ساندویچ. غټه ټوټه او د سرې مڼې یوه برخه به په کشولو کشولو د میز نه راښکته او بیا یې د سوري له لارې کور ته یووړل او د کور په یو کونج کې ځای په ځای کړل او خپله مور او پلار ته انتظار کېناستل. شیبه وروسته یې مور او پلار ستړي ستومانه او تش لاس کور ته راننوتل. مور یې وویل، بچیانو، مونږ ټولو ځایونو ته لاړو خو باران ډېر تیز و او ټول ځایونه اوبو نیولي و، نو د خوړلو لپاره مو هېڅ هم پیدا نه کړل. همدومره مو وکړل چې ځانونه تر کوره راورسو. شمک او ممک په خوشحالۍ ځانونه د مور او پلار غېږو ته واچول او ټوله کیسه یې دوی ته وکړه. مور او پلار یې ډېر خوشحاله شول او بیا ټولو چې ډېر وږي شوي وو په مړه ګېډه ډوډۍ وخوړه. د ډوډۍ خوړلو وروسته ټولو په ګډه تصمیم ونیو چې د ژمي تر پایه به په دیوال کې سوری نه پټوي.
د شمک او مامک کیسه د ماسمی غرنی په وینا د دریو او پنځو کلونو ترمنځ ماشومانو ته لیکل شوې ده. ارواپوهان ماشومان د یو بیش لمخي په څو مرحلو ویشي، له دریو تر پنځو، له شپږو تر اتو، له اتو تر دولسو، له دولسو تر پنځلسو او بیا تر هغه وروسته تر بشپړ زلمیتوب پورې. د هرې مرحلې لپاره بیل کیسه پکار ده چې بیل ځانګړتیاوې لري او بیل نثر غواړي. له کیسه لیکوالي نعمي غني څخه به واورو چې دوی له دې ویش سره موافق دی که دی نو لیکوال یا لیکوال به لمړی لروانی پلوه د ماشوم له خصوصیاتو سره ځان بلدوي، بیا به نثر سموي او بیا به کیسه لیکي.
د عمر په اساس د ماشومانو د کیسو ویشل هغه اصول دی چې لیکوال ته دا پلاس ورکوي چې په اسانه کیسه ولیکي، ځکه چې هغه ته مخاطب معلوم وي چې چاته یې لیکي، ماشوم څومره پوهیږي یا مثلا څومره هغه برداشت لري د یوې کیسې څخه، څومره اخیستنه کولی شي، نو مفاهیم ورته ساده کوي، ژبه ورته ساده کوي، یا هغه کلمات کاروي چې ماشوم یې په هماغه عمر کې پرې پوهیږي یا پوهېدلی شي، یا هم هغه پیامونه ډېر ساده او لنډن پیامونه په کیسه کې راخلي. دا د لیکوال دپاره یو ډول اصول دی او فکر کوم ډېر ښه دی. خو زه وایم هغه کسان چې نوي په کیسه لیکوالۍ باندې شروع کوي ماشومانو ته کیسه لیکي، د هغوی دپاره ډېره به موضوع نه سخته وو، کولی شي د فولکلور په ډول لنډې لنډې کیسې ولیکي چې یو ښه پیام ولري د ماشومانو دپاره. بیا وروسته وروسته چې کله دوی کیسه لیکي، دوی په خپله پوهیږي چې زما په کیسه کې څه کم دي، زه څنګه دا ښه کولی شم. بیا کولی شي چې په دې برخه کې له داسې کسانو سره مشوره وکړي چې هغوی د ماشوم پروزنه کې لوی لاس لري، یا هم هغه کسان چې مثلا د نثر په لیکلو کې دوی ته مشوره ورکولی شي، داسې کسانو سره مشوره وکړي چې مثلا دا د ماشومانو دپاره دا نثر مناسب دی که نه دی. یا په خپله هم بیا ورو ورو متوجه کیږي چې مثلا ما چې څه لیکلي دي کله چې زه ماشوم وم، یا دغه ماشومان چې دا زه ورته لولم، یا د دوی په شاوخوا کې چې ماشومان دي هغوی په دې کیسه باندې پوهیږي که نه. نو زه وایم چې همدومره چې دغه ویش مهم دی، او د دې ویش په رڼا کې ماشومانو ته د کیسو د لیکلو هغه بېلابېلې ځانګړتیاوې مهمې دي. تر هغې ټولو نه مخکې دا مهمه ده چې موږ په کیسه لیکلو پیل وکړو او کیسه ولیکو، بیا وروسته د نورو خبرو ته راشو.
د لومړیو مرحلو د ماشومانو لپاره رسمونه ډېر مهم دي. ستاسو په فکر د دغو ماشومانو لپاره تر کیسې لیکلو وروسته د رسم هم باید وخوړل شي که نه پروا نه کوي؟ همدا کیسې دي همداسې له انځورونو پرته خبریش.
رسامي خود اوسنیو چاپي کیسو یو برخه ګرځېدلې ده، خو سنه کیسې چې د ډېر وړو عمر ماشومانو لپاره دي او یا مشران ورتلولي یا نوی ماشومان چې په کیسو لوستلو باندې پیل کوي، په هغه کتابو کې رسامي اوس یو حتمي برخه ده او ډېره ښه هم ده، ځکه چې ماشوم کیسه ډېره نه نږدې حس کوي، له رنګونو سره آشنا کیږي او د خپل ذهن او تخیل په مرسته هغه فضا یا هغه د کیسې ماحول تجربه کوي. خو دا هم مهمه ده چې کیسه څنګه ماشوم ته لوستل کیږي. که موږ یو کتاب چې اس رسامي هم ونه لري او یا یوه کیسه چې
حتی په کتاب کې لیکل شوی هم نه د موږ ماشوم ته په داسې الفاظ باندې وکړو چې د ماشوم ذهن ته پریوسی او ماشوم پاره کې تخیل دغه تخیل راو پاروي نو هغه به یو کامیاب کیسه وي او زما هدف دا دی چې ماشومان ته کیسې که څوک یې لولي هغه ډېر په مهارت سره ورته ولوستل شي د مړو ماشومان دپاره او که د لویان دپاره بیا رسامي ونه اوسي هم لویان بیا کولی شي لوی یعنی د هغه ماشومان چې عمر یې د لاسو یولسو کلونو په شاوخوا نه پورته دی هغوی کولی شي چې بیا پرته رسامۍ څخه هم د کیسو څخه خوند واخلي. البته چې رسامي د لویان دپاره هم ډیره به خوانده سندی او موږ تاسو ټول کله چې یو رسم یو کیسه سره ګورو غو رسم ته اتمن یو زغلنده نظر کوو او فکر پر باندې کوو یا کله کله تخیل په مرسته هڅه کوو چې د کیسې هغه متن او دغه انزور سره ګډ کړو.
اخلي غنی په افغان ټولنه کې ل ماشومان سره تر نارینه او ښځې ډیر بوختی وي او په حقیقت کې دوی روزي په دې ډول دوی د ماشومان له روحيات سره ممکن ډیر آشنا شي. کدا سوي او مش ماشومان ته کیسې ولیکو د شزینه لیکوالو د ماشومان کیسې بمو ډیر هنري نه وي.
دا ښکاره خبره ده چې نه یوازې د کیسې لیکلو په برخه کې بلکې د ماشوم د روزنې په هر برخه کې د ښځو رول یو مثبت رول دی. یو ښځې ډیر چر له ماشوم سره ارتباط ټینګولای شي او نمدارنګه ماشومان له ښځو سره ځان ډیر نږدې حس کوي ځکه چې ممکن هغه د خپلې مور تجربه له دوی سره وکړي. همدارنګه د دوی هغه الفاظ چې دي د ښځو الفاظ د مور د ژبې الفاظ ته ورورته دي نو ماشومان هغه کیسه چې میندې لیکي یا ښځې لیکي ممکن ډیره خوښه کړي. نو دا به ډیره ښه خبره وي چې میندې د ماشومان لپاره ولیکي. بالکل
د ماشومانو لپاره که کیسې ولیکو یا بهرنی کیسې ورته وشپړو یو مهم ټکی دا دی چې ماشوم څنګه واڅو چې کیسه ولولي. ستاسو نظر؟
بالکل ډیر کورنۍ د دې پرخه کې چې څنګه ماشومان لوستلو ته وهڅوي بیلابیل لارې چارې کاروي او ممکن په دې کې ډیر بریالي هم وي. د بیلګې په ډول موږ اکثر کورونو کې له یو ماشوم څخه زیات ماشومان وي دوه درې ماشومان وي که هغوی یو ځای سره راټول کړی شي او په ګډه یو کتاب هغوی ته ولوستل شي کله چې دوی واړه دي یا کله چې دوی لویان دي دوی وهڅول شي چې په ګډه یوه کیسه ولولي او یا هم لویان خپله کتاب راواخلي او دوی هم سره راټول کړي چې کتاب ولولي. ممکن په هغه ورځو کې چې کله باران ورېږي یا مثلا کله چې واوره ورېږي یا هم ډیره ګرمي وي چې ماشومان بیرون ته نشي تلای خو زړه یې کور کې تنګ وي دغه وخت ډیر ښه وخت دی د پاره چې ماشومان په کتاب مصروف کړو او هغوی دپاره کیسه ووایو او یا هم کتاب په لاس کې ورکړو چې ویلولي. همدارنګه په خپله کتاب راواخلو او موږ چې کتاب لولو نو ماشومانو ممکن دا زده کړي ځکه ماشومان همیشه د لویانو هغه پیښې یا تقلید کوي نو ممکن هغوی له موږ څخه زده کړه وکړي او دوی هم له کتاب سره روږدي شي. نو فکر کوم هر څوک بیلابیل لارې چارې په دې برخه کې لري.
له اغلی غنی څخه مننه. تر یوې خبرتیا وروسته شعر ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر.
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د خدمت
هم کار کتنه. له آزادی رادیو
پیښه کشیدی که بد دی شای تر هر چا مخ کې هغه کسان ډیر متاثر کړي چې حساس دي. په ټولنه کې یو منلی حساس شخص شاعر دی. د افغانستان ورستیو سیلونو د سلګونو کسانو ژوند واخیست. استاد شاعر پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد پونم په خپل ژغ دا شعر په ازادي راډیو مجلې خبرونه لورولای دی.
زمه د خوګي عادي لغې غنا خړو بو وړایم ممی وی خوا یا پرخته د مرګ خوب کومه ستړایم ماوی زبلو یا دنگ و نشم را بشی مرغی دشوند چانگ با مصر گلو نوست بڑی خوب خوشحالی دشوند خر سلاب چپیڑ پر مخرا کڑلا مات پتیگو زڑایم مات پتیگو زڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو بڑایم سخت زورور بلا واخستم چی غیران حیری دی پات دویر ساندو سلگیو تا خیند ران دیری دی زمی دخپل پلار تنا کلاس یما درد پا مخ کڑایم زمی دخوگی آدی لغی گینا خڑو بو وڑایم یمو رکی ستاغی گئی تشکڑا زی در نزڑو یوڑم زیو خوارکی افغان ماشوم وما ورائی نوم لیو یوڑم خدای دی مل بغلانا پر ما گرانا شا تا تا تب خڑایم زمی د خوږی آدی لغیږې نه خړو بو وړایم ممی ویښویا پرختې د مرګ خوب کومه ستړایم خوب کومه ستړایم خوب کومه ستړایم
د شعر په برخه کې د امریکایي منلي شاعر رابرټ فراست تعریف د پیر محمد کاروان د سیلابوري ماشوم فریاد په شعر تطبیق شي. فراست وایي شاعري هغه ده چې کله احساس خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
د خبرونه په دې برخه کې د یو نوي کتاب پاړه په افغانستان کې ناورین هغه ژباړل شوی اثر دی چې په روسیو کې په کابل کې چاپ شو. دا کتاب د وزیر محمد اکبر خان پلاس د یوې اسیری نظربندې انګریزي یادښتونه دي چې په کاناډا کې میشت لیکوال عتیق ځاځي ترجمه کړی دی. له ښاغلي ځاځي څخه به واورو چې په مشخص ډول څه شي دوی دې ته وهڅول چې دا کتاب وژباړي.
ایو ډیر ښه سنت دی د افغان انګلیس د اول جنگ یو انګریزي خځې لیکلې دا انګریزي خځه په د لیډی سیل نومیږي او د جنرال رابرټ سیل خځه ده چې په کابل کې باندې پاتې و او مېړه یې په جلال آباد کې و او د خځې روزمره یادښتونه لیکلې دي چې څه پیښیږي مثلا نن تاریخ په وشتم دی هغه د اپریل دا دغه کارونه شو سبا ته اوه وشتم دی څه څه وشو بیا بالاخره دغه خزه د وزیر اکبر خان د حفاظت لاندې پاتې کیږي تر څو چې بیا نجات ورکول کیږي. دا ټول جریان دی ځکه ما په ماوی چې دا خو ډېر ښه سند دی که چېرته افغان ځوانان په راتلونکي کې غواړي ریسرچ وکړي په دې مسایلو باندې دا خو دمغه زمانې مونږ ته رسېدلې سند دی.
زازې صاحب مشخص ډول معلومه شوې ده درته چې د کومو کومو کلونو ترمنځ دا خاطرې لیکل شوې دي؟
تقریبا د سپتمبر
1839 تر سپتمبر 1842 مشخص تر ما یو وخت د افغانستان له ستر مورخ پوهن کاکړ سره مرکه کوله هغه ته مې ویل چې ته څرنګه د انګریزانو په منابعو باندې د افغانستان د هغه وخت د جګړو د په تاریخ باندې باور کوي. بیا دوی راته ویل وای
د تاریخ لیکونکو یو وظیفه هم ده چې یو متن ته چګوري بیا خپل یو نتیجه اخلي او بعد لږ بیا نور مراجعه ته مخه کوي. تاسو څنګه ښکارا سودا کتاب یعنی د صادقانه لیکل شوی؟
صادقانه لیکل شوی په یقین سره صادقانه. په اخر کې بیا خپل دغه ستدي یو تفسیر هم کړی چې مثلا د انګلستان کې ځنه ورسپونډ په دې خدي په یادښتونو باندې تفسیری کړی دا یا تا وې چې دا د قانون طرفداري مثلا د وزیر اکبر خان صفات کوي به خپل د تشریح کړي چې دا وزیر اکبر خان صفات نه پوم دا د ما دوکمان دی دا د سی وژلو د مون ټول پوزي ته وکړي مګر دا مثبت خصوصیات لري چې دا مې ولیک او چې دا څه پیښ شول دا په سره کوم یو ساتلو څنګه مې په پالن سره وکړه دا ټول مې حقیقت وایل مو د دې په څنګ کې موازی یو بل کتاب چې په اخرو کلونو کې چاپ شوې دی یو انګریز پروفیسر لیکلی دی په نوم دی ویلیام دیرمپل چې هغه افغانستان ته راغلی و د کرزي په وخت کې او دا قدم په قدم په مخ ځای کې ګرځېدلی و چې دا په پیښ شوی وي او ډیر منابع حتی د هند آرشیف د انګلستان آرشیف د کابل حتی قندار ته تللی و ځینې افغاني منابع پیدا کړي دا کتاب تاسو کولی شئ بازار کې پیدا کړئ په نوم د ریټرن آف ا کینګ یعنی د شاه شجاع را تک ډیر مهم کتاب دی او دغه سری بیا د نورو منابعو خبرې هم کړې دي لیډی سلیم یاد کړې دي بیا د ټول منابع چې سره موازنه کوي پرتله کوي وایي چې هغه دی ټول تقریبا عین خبره کوي مثلا نور افسران د انګریزان افسران چې یادښتونه لیکلي دي او لیکلي مثلا دا یادښتونه داسې هم لیکل شوي دي چې مثلا یو څوک خپل مور ته خط ولې خځه ته اتلیکي په انګلستان کې وایي چې دا شون کې په تاسو سره دا پیخي دي
ځکه چې تاسو امدا اثر یوازې ژباړه ده یعنی تالیف برخنه لري چې له نورو منابعو سره مو هم پرتله کړی وي دا کتاب
نه ژباړه ده ولې د مو په سریزه او اخریزه د مو خبرې چې دا غلوستون کې ته یو تصویر ورکړی دی چې دا شای چې تلولې دا کومه زمونږه ده څپېڅه ولې دا په خپل څه شي شو اوسې ول ولا چې دا خزه څه وایي بیا په اخر کې ویل دي چې ورسته دا په پیښه موش
د دې کتاب د سیو جالبه کیسه ستاسو په یاد ده چې فرسن دا اوسې اسجرډو ته وکړي چې په دې کتاب کې د میرمنې دغه شی ته اشاره کړې ده د څه شي ودی
دا اوس خو په اوس خو چې کله زه په سفر کې یم
کنه یعنی کومه خاصه خاطره یعنی مثلا د وزیر اکبر خان په برخه کې سویلی یی دی ویبرزی وقې سکړی وی چې په ځین کې مراګرسی داسې زوایم هسه ډیر لاندې هم
ما مثلا یو دی د کابل د میوې قصه ده چې اته مو ته جالبو مثلا د خدخه زوی چې هغه شفتالو چې د شمالي نارضی ته په باد کابل په بازار کې نه پیری ول چې هغه نرسي هغه دومره نازک دی او اټ وې مد مقابل د مقایسې نه ده یعنی دا مونږ ته بل نه وایي چې موهي چې په کابل کې لاندې پخ کې نه شو رسیدلې او دا زه د کالیو مسله ده د خځو کیسې دي چې خځې چې راځي د دې د مشرانو خځې دوی ته راځي کله کله خبرې کیسې مو سره کوي هغه ځینې انډیم مزدورانی دي چې هغه بیا به کوي ترجمه کوي د وزیر اکبر خان مثلا وایي چې څو څوره ما ته راغی د وزیر اکبر خان سره ډیر نږدې همکار شیدی د ترزوی سلطان جان یا سردار سلطان احمد خان دا وای د سلطان جان سره څوره مونږ ته راغی او داسې ګلاس په سینه راته ودرې تاسو وګوره تاسو بندیان نه یې تاسو د مونږ مېرمنه یې داسې آزاد شوې په ځوان بو کې لکه چې ما مګر دومره د چې شرایط امنیتي خراب دي ځکه نو مونږ په وای تاسو د نظر باندې ونیسو چې تاسو ته ضرر کوي زه هغه څه کوم چې ترڅو مې چې وسره سي زه وایم پریګم چې تاسو ژوند آرام نه دي پریګم چې تاسو کوم شون چې غواړي مونږ نه شو درته برابر وای مګر هغه چې د مو په واس کې هغه کوم مګر یاد لرئ چې دا به ډوډۍ چې زه خورم دغه د مو نه دي دغه خان د دسترخوان باندې خورم چې دا هغه دی محمد شاه خان دی چې د خسرو بیا مثلا کابل ته خلک لیږي را دوی ته تکای رخت راوړي چې ځان ته کالج جوړ کړي په خپل خوخه
نو دا میرمن په کوم ځای کې نظر بند و
ته نو دا میرمن نه ده د میکنوټن خزه ده د څو نور افسرانو خزه دي اته ماشومان دي
کوم ځای کې دوی نظر بندي په کوم ځای کې نظر بندي
دوی خوش د کابل نه قوا موافقه کوي د افغانانو سره چې موږ ته را خلاص کوي موږ بوزو تاسو د ملک دوی چې راوځي لا د کابل د بګرامي نه لانه د تیر شوي چې حمله شروع کیږي د غلجیو دخوا دوامداره د حملو لاندې نیول کیږي. وزیر برخان تکرار دوی ته جنرال فلسن ته اول لیکي چې ګوره ما درته ویلي وو چې زه امنیت نیسم مګر په دغو غلجیو قواو قومونو باندې مې زور نه رسېږي دوی زما خبرو ته غوږ نه نیسي د دې دپاره چې حداقل عادیاعظمي هغه وکړم یعنې د تاسو ساتنه وکړم دغه ښځې او ماشومان ما ته راکړي چې حداقل دغه ژوندي پاتې شي او د تاسو څو افسرانو باید ماسره حتی خپله جنرال فتن دی راغوړي مجلس ته او بېرته یې نه پرېږدي چې لاړ شي. جنرال وایي چې زه لاړ نه شم خو مور قوه خرابېږي وایي چې امکان نداری تا ولی چې ته لاړ شي هلته وژل کېږي حداقل تا باید زه ژوندی دلته وساتم. ملفستن د خپل مریضي نه مري په هماغه ځای کې دغه عمومي قومندان دی قواو چې جنرال دی دغه ښځه د مکناټن ښځه چې مشره ښځه مې د مکناټن ښځه چې ولې مېړه په کابل کې وژل شو او څو نورې ښځې دي او یو دوه درې افسران هم ورسره دي انګریزي دوی بیا د وزیر برخان ته ورکول کېږي بیا وزیر برخان د ځانه سره ګرځي بیا یې هغه ته لغمان ته د لغمان په بادي آباد کې د دغه محمد شاه خان په قلعه کې د ژوند کوي همالته دوامداره خوراک ورته والا دی مثلا هر ورځ یو پسه ورکول کېږي او د هغې خدمت کوي نورې ښځې هم دي هلته سړي هم دي بیا دوی وایي چې مونږ اشپزي خپله کوو چې دغه افزي خوند نه راکوي دلته غوړي دې استعمالېږي هغه اجازه هم ورکوي بیا وروسته چې د انګریز اورېدل کېږي چې د انګریزانو قواوې د خیبر نه راوختي دي او د انتقام د پاره راځي بیا وزیر برخان امر کوي چې د ښځې د ټول راوباسي بېرته ځو کابل ته بیا دغه لاره کې د قصه چې د راځي د بوتخاک د لارې کابل ته بیا دغه د شبکې د لارې بیا ځي ان تر چرسوتونه بیا بېرته ان تر بامیانو پورې ځي دی د ټول د وزیر برخان د قواو د بدرګې لارې بیا په اخر کې چې اکبر خان مصروفي کې د انګریزانو سره په جنګو کې جنرال سیل د جلال آباد دغه ټول جریان دی داسې یو ځای کې نه دی داسې ګرد ګرځي حتی هغه منارې چکري ته تللی دی او دغه ځایونه بیا راغلی دي.
له ښاغلي ځاځي څخه په مننې له یوې خبرتیا وروسته د توتو تاریخي میله چې ویل کېږي له نږدې دریو پیړیو راهیسې په کندهار کې دود ده.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
په کندهار کې د شالیمار دودیزه میله پیل شوه. شالیمار په دې ولایت کې د هغې کلنې میلې نوم دی چې هر کال د توتو له پخېدو سره په ارغنداب ولسوالۍ کې جوړیږي. دغه میله د احمد شاه بابا له سلطنت رئیس په کندهار کې دود ده چې په زرهاو میلهوال پکې ګډون کوي او د توتانو د خوراک تر څنګ د پهلوانانو د خښنیونې سیالۍ هم ننداره کوي. تفصیل په دې راپور کې.
د شالمار کلنی میله سش کال بیا د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې پیل شو. د شالمار سجری میله کې بیا هم د کندهار د سرحدي سیمو جنوبي ولایتونو اوان پښتونخوا څخه زرګونه میلهوالو برخه اخیستې ده. د شالمار میله عموما کندهار کې د پریمانو وبو او د توتو د پخېدو پر مهال جوړیږي.
د شالمار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک یېږي باسي د کلا ته راځي د چمن ته راځي د ګلستان ته راځي د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیږي است کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي ودالې ته ځي ودا باغو ته ځي 15 ورځې دا میله کوي. د 15 ورځې په کال کې یو وار دی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلی یو دلې د تفریح لپاره په دا باغ کې دلې غیږي ته د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو دلې تفریح کوو.
د دې میلې د تفریح لویه برخه محلي لوبه غیژنیونه ده. ګډونوالې وایي ل پیړیو د خپل نیکونو فرهنګ پالنه ورته د یوالي روحیه ورکوي.
کال کې دا وخت جوړی جدا مله دا د پهلوانانو لپاره سپرسیټ دی راته سمراځي د کندهار د مختلفو ولسوالۍ سره ځله کسبین بولدا کو دا سی پنځوي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی وو دا د لیراځ د غیژې د دغه د پارملې د پارو د خپل غیژې باسي
تخت خپلول سوالی ما دلته د شالمار میله ده دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زمور پنځیر دی ادمن نه کګان دا هغه وخت ده د جې وخت ډیر بیخي ډیر وخت زیات دی میله چې د شالمار میله په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
که څه هم شالمار میله کې په پخوا یوازې د کندهار وسیدونکو ګډون کاوه، خو د تیر دوه کلونو راهیسې د هرات، بادغیس، فراه او نور ولایتونو وسیدونکو هم ګډون کوي.
میله خو ولا ډیره ښه خوندوره میله ده. پخوا خوچور خلک وو ټول راکلله، نو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیږي دي او نن د غیراتیان هم راغلي دي. نو د کنداریانو د غیراتیانو غیږي دي ډیر شي غیږي وزنه سږ کال د کندار ولا سم راغلي دي، د بادغیس سم راغلي دي، د هرات سم راغلي دي، نو د سپین بولدک ولسوالۍ څخه هم راغلي دي.
بالا دا غیږي د ځوانان دي په شوسی وی دي. بالا دا شایسته غیږي دي د هرات ولایت د کندار ولایت غیږي دي، نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
د شالمار میله څوکلنی وچکالی ورسته کندهار کې داسې محل تر سره کیږي چې په دې ولایت کې د تازه میوه فصل دی. د شالمار میله کندهار کې د لوی احمدشاه بابا د واکمنۍ رئیس د دغه ولایت د سرحدي سیمو د اوسیدونکو په پراخ ګډون تر سره کیږي. مخکې به میلهوالو ډولونو ته اتلونه کول، خو د طالبانو لخوا پر موسیقي تر بندیز وروسته اوس یوازې د غیژنیونې په څیر محلي لوبې ترسره کیږي.
د ارغنداب د توتو له میلې د روزګان د توتو کلنۍ میلې ته مخه کوو. د روزګان د مرکز ترینکوټ په لمن کې هم خلک د توتو میله کوي. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
دا د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ شاراړون د فایناوی سیمه ده چې ګڼ شمیر ځوانان د توتانو میلې کولو په سیرا وتلې دي. دغلته دوه ځوانان د توتانو یو ډیرو غټو غټو ونو ته ختلې دي چې هر ونه شاوخوا 1500 کال عمر لري، او لاندې یو شمیر ځوانانو بیا ورته ځولې نیولې دي او توت راټولوي. رحمت الله لایق د خپل ملګرو سره د توتانو میلې ته تللی دی. دی وایي هر کال د خپل ملګرو سره د توتانو میله کوي.
د روزګان ولایت ټول وسیدونکو هغه ک مثلا وظیفه ولای ک بیل وظیفه خلګي ټول د دې زرش کړي چې جمعې په ورځ باندې یا بغیر له جمعې څخه لور پروتو سیمه ته لاړ شت میلی د پاره په موسم پر لري ستر شي میوي موسم یغه د میلی د پاره زیغه سیمه ته د چته تم د لپاره خسي وي دي. مثلا د روزګان ولایت شتت لري د نور ولایتونو په پرتله باندې دلته خلګو زرش کړي چې مثلا د میلا وکي نو موږ په همدې مخ باندې د سیمه ترالو تر څو دلته د توت میلا وکاو او ورته خوان واخلو.
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتونی په زیات اندازه شتون لري، خو وړیا دي او هر یو کس کولای شي چې د خاوند له اجازه پرته توت وخوري او راویش کوي او کور ته ویسي. د دې ترڅنګ د دغه ولایت په اکثر سیمو کې د جواریو میلا هم وړیا ده او ګڼ شمیر بزګران خلکو ته اجازه ورکوي چې د دله پټیو څخه د جوارو د پخولو په اندازه جواري وش کوي او پاخه یې کړي. په اورزګان ولایت کې که څه هم تازه اوس یو ځل بیا د توتانو میلې پیل سوي، خو ځایي اوسیدونکو وایي چې سږ کال د توتانو حاصلات کم دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ یو اوسیدونکو حاجی شفیولا ازادي راډیو ته ویل
په لاره خوشالي زار یعنی مخکې ته جګړې جنگونه او سخت جنگونه و دته چاره تک ډیر سنځمنو کرکلیم بیا په وام کې وو. اوس موږ ټول ځوانان غلي په میلا یعنی قسم هغه مازګر منظر هغه په سلاب منظر سی وی ډیر نا وخت دی خو بیا موږ غلي یو هیڅ خېچ پاک ته باندې ټول ځوانان په وال یې غلي ته خو دې میلې کو.
محمد ولی بل یو د توتو مینوال دی چې د خپل ملګرو سره د توتو میلې تر غلي دی. دی وای د اورزګان دغه توتان شونم لري او د گاونډي ولایتونو لکه کندهار او یو شمیر نور ولایتونو څخه هم خلک د میلې کولو لپاره ورته راځي.
تانج د روزګان یو غوړه میوه ورته موږ ویلای سو د یو ډیر شهرت لري په روزګان کې د خصوصا د کندهار ولایت څخه هم هر کال په لسګونه کسان راځي سږ کال هم ډیر کسان غلی به ودای موږ مثال لرو د مالیا خم ډیر اقتصادي تمامیش ځکه موږ وایي چې توتان ورسیږي خلک تبخی زړی په دې معنی چې مثلا خلک د توتان څخه استفاده کوي یعنی ګټه هم ګټ لري خلک په میلو د توتان سیمه ته خصوصا پمبوی او قابلیت څخه ډیر استفاده کوي خلک ډیر استعمالي
په اورزګان ولایت کې که څه هم د توتانو ونې زیات دي خو خلکو د توتانو ځانګړي باغونه نه دي جوړ کړي بلکې یوازې د ویالو لښتیو او د لویو لارو ترڅنګ د سوا په نیت کښېنولې تر څو خلک ورڅخه استفاده وکړي او وی خوري
د توتو د میلې له دود سره د ازادي راډیوي مجلې د دې اونۍ کڼه رانغاړم زه احمد شبر له تاسو اجازه اخلم تر بلې اونۍ مو خدای مل
سرسین لگو و میو لاڑا پترا پکو اکو بکو سرسین لگو و میو لاڑا پترا پکو اباسین بیالے بیالے پکے ناستا درخانے 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 گنجی پوشر وختادی سلور دی کپینزادی سلور دی کپینزادی چاڑا پر اثر ناکڑی دبیاتیو پر شنگار دے پک میں جمدار دے پک میں جمدار دے من بکڑو سبا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو ڈر بکڑو پیدا بکڑو مختائی بشی پتا بشی تزم گورو رے شلکا لب گورے شلکا لب گورے تارو تار زما پکارو نا ناسکم د جبه او با خلب می تنا کشی کابل باران پاتشی کابل باران پاتشی
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لاروانو حالاتو ځان خبر کړئ.